امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اوردونکو نن د لوی اختر ورځ ده او تاسو ټول ته د لوی اختر مبارکي وایو. زه خلیل خانم او د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د خبرونې په پیل کې خبرونه درو چې سید بختیار شاه صاحب تاسو ته در واوروي.
د خبرونو لنډیز: د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو هدایت ورکړی دی. د عراق صدر اعظم د تل افار په ښار او د نینوا په ټول ایالت کې د اسلامي دولت په ملیشو د بری اعلان کړی دی. او د امریکا د باندنیو چارو وزارت د روسیې نه غوښتي دي چې په سان فرانسیسکو کې د خپل قونسلګری دفتر بند کړي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس وایي افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو امر یې لاسلیک کړی او نور جزئیات به په راتلونکې اونۍ کې کانګرس ته د خبر ورکولو نه وروسته د عامو خلکو سره شریک کاندي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 11,000 عسکر لري او ښایي چې 10,000 په شاوخوا کې به نور هم وروستي. او د ټولو امریکایي عسکرو شمار به 15,000 ته ورسیږي. د دفاع وزیر جیم میتس چې پرون د پنځشنبه په ورځ په پینتاګان کې خبر اعلان ته معلومات ورکول، ویل چې اضافي امریکایي عسکر به تر ډیره حده افغاني امنیتي ځواکونو ته د سلام مشورې ورکولو نقشه لري او د طالبانو او نور وسلوالو ډلو سره به په جګړه کې د هغوی قابلیت زیات شي. د عراق صدر اعظم د تل افار په ښار او د نینوا په ټول ایالت کې د اسلامي دولت په ملیشو د بری اعلان کړی دی. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په بری ویلی دی چې بری ترلاسه شوی او همدا اوس د نینوا په ایالت باندې زموږ قواو په کامل ډول خپل قبضه ټینګه کړې ده. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواو دغه بری له کبله عراقي فوج ته مبارکي ویلي، مګر د دغه خبرداري ورکړی دی چې هلته اوس هم د داعش د تهدیدلو ملیشو د پیدا کولو او د پاتې بمونو د لرې کولو خطرناک کار لا په مخ کې پاتې دی. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلي دی چې د روسیې نه غوښتي دي چې د دې هفتې تر اخره پورې په سان فرانسیسکو کې خپل قونسلګری او ورسره زمیمه دوه نور دفترونه وتړي. امریکا دغه عمل د روسیې د هغه عمل په مقابل کې کړی چې مسکو د واشنگتن نه غوښتي وو چې په روسیې کې د خپلو ډیپلوماټانو شمار کم کړي. د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف د دغه اعلان وروسته ویلي دي چې هغه د دغه کار له کبله مایوسه شوی دی. پرون د برما د روهینګا د مسلمانانو 40 چې ماشومان او ښځې هم پکې دي هغه وخت مړ شول چې کوشش کوو بنگلاديش ته په وی بیړۍ کې ورواوړي. د بنگلاديش ساحلي محافظینو د یو شمیر مړو جسدونه چې زیاتې ماشومان دي پیدا کړي. د برما د رخاین په ایالت کې د سختو نارامیو له کبله د روهینګا مسلمانان چې په اقلیت کې دي کوشش کوي چې ځانونه خپل ګاونډي ملک بنگلاديش ته ورسوي. د مهاجرینو نړیوال ټولنې هم ویلي دي چې په تیر هفته کې د روهینګا د قبیلی 13,000 مسلمانان بنگلاديش ته اوختی دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نه کې هیلي چې ویلي دي چې امریکا په برما کې د دیموکراسي هرکلی کوي، مګر د رخاین په ایالت کې په خلکو باندې د وسلوالو ملیشو حمله سختې غندلې دي. هغه د برما امنیتي قواو ته خبرداري ورکړې چې په ملکی خلکو د حملو نه ځان وژغوري. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د شمالي کوریا د توغندیو د ازمیښتونو په مقابل کې هر ځل امریکا او متحدین سخت عکس العمل سرګندوي، مګر دا ځل په نظامی تمریناتو هم دا غي جواب ورکړی دی. د امریکا دوه د بی 1 الوتکو، سلور F-15 جنگی الوتکو، د جنوبی کوریا سلور جنگی الوتکو او هم د جاپان جنگی الوتکو ټولو د کوریا د ټاپو وزمی په فضا کې 10 ساعته نظامی تمرینات کړی دي. دغه نظامی تمرینات د شمالی کوریا د منځنی وټن د بالستیکی توغندی د وارول نه 2 ورځې وروسته شروع شول. د جنوبی آسیا په ملکونو کې په موسمی سختو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شمار 1200 تن ته رسیدلی دی. د هند د بمبئی په ښار کې پرون د وی ودانۍ د نړیدلو په پیښه کې دوه تنه وژل شوي دي. د بمبئی په ښار کې د سختو سیلابونو د لاسه د ښاري ریل ګاډو رفت آمد اخلال شوی او له دې کبله په زرګونو خلکو په خپلو دفترونو کې شپه تېره کړې ده. په بنګلادیش، پاکستان، نیپال کې هم په زرګونو خلک دې ته مجبور شوي چې د خپلو کورونو نه ووځي. په دغو ملکونو کې په 2015 کال کې په موسمي سختو سیلابونو کې تقریبا زر تنه مړه شوي وو او په 40 ساعتونو کې هلته 950 ملي متر باران ورېدلی و.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. په دې خبرونه کې موږ د افغانستان سیمې او د نړۍ په اړه مختلف مطالب لرو چې لومړی مطلب د افغانستان په اړه دی. د امریکا حکومت په د افغانستان د ملي هوا نوردۍ د کارمندانو په روزنه کې مرسته کوي او د ژمنې سره سم یو شمیر مامورین د مسلکي زده کړو لپاره خارجي هیوادونو ته استوي. نور تفصیل د کابل څخه اکرام شنواری په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکه اداروي چې هڅه کوي چې بهرنیو هیوادو ته د خپل مامورینو د سوالو لپاره د دغه اداري کاري ظرفیتونه لوړ کړي. د دغه هڅو په لړ کې تیر اونۍ د افغانستان د ملکی هوایي چلند د خپلواکه اداري رئیس محمود شاه حبیبي په کابل کې د امریکا د سفارت د اقتصادي چارو مسول سره په کتنه کې لاغه په بهرنیو هیوادو کې د خپل اداري د مامورینو د روزنې غوښتنه کړې چې هغه هم منلې ده. د ملکی هوایي چلند د خپلواکه اداري ویان محمد قاسم رحیمی امریکا غاښه علی سره په مرکه کې ویل چې دا اداره یو ځوانه اداره ده چې په مختلفو برخو کې د خپل مامورینو د کاري ظرفیتونو لوړولو ته اړتیا لري.
در نشست سازی کې رئیس عمومي هوانوردی محمود شاه حبیبي با مستشار
خغری رحیمی ویل د ملکی هوایي چلند رئیس محمود شاه حبیبي په کابل کې د امریکا سفارت د اقتصادي چارو مسؤل سره په یو رسمي کتنه کې د ملکی هوایي چلند ادارې سره د امریکا د مرستو په دوام خبرې کړې. د امریکا له سفارت څخه زموږ ته مادا و چې لمون سره زموږ د ادارې د 360 مامورینو په روزنه کې مرسته وکړي. هغوی زمون وړاندیز ترلاسه کړ، وړاندیز یې هرکلی وکړ او په ډیره لنډه موده کې پر دغه وړاندیز د غور ژمنه وکړه. ډیره تمه کیږي چې هغوی له موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي. کابل کې د امریکا سفارت تیر کال هم د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکه ادارې سره د کاري ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې مرسته کړې وه او په هندوستان، اردن او ترکیه کې د دغه ادارې 15 مامورینو د روزنې د بورسونو لپاره پیسې برابرې کړې وې. خو د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکه ادارې د وینا له مخې دا لا څرګنده نه ده چې د 360 مامورین به بیا هم غوډری هیوادو ته وسول شي او که یو شمیر به امریکا ته هم دروزل د پاره لاړ شي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي ادارې په تیر دوه کلونو کې د هوایي چلند انسټیټیوټ لاري د دولسم ټولګي په لږګرو پاريغندغي ادارې ته جذب کړی دي. د بل خوا د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي ادارې وایي چې حسي روان دي چې د هوایي چلند انسټیټیوټ د اکاډمي کشیتل ورکی تر څو ځوان مسلکي افغانان د هوایي چلند په دغه کې د نو بدلونونو سره آشنا کیدو د پاره کاري ظرفیتونه ترلاسه کړي. خغلی رحیمی ویل په دې برخه کې کړنلاره جوړه شوې. موږ تمه لرو چې پر مخ کې فرصتونه ته په کتنې د هوایي چلند انسټیټیوټ د اکاډمۍ کشیته لوړ شي. د هوایي چلند د چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان د هوایي چلند په برخه کې د کاري ظرفیتونو لوړیدل د دغه هیواد د ملکی هوایي چلند سکتور د پراختیا لپاره خورا مهم ګڼي او وایي چې هوایي چلند په سکتور کې د ظرفیتونو لوړول د افغانستان د هوایي چلند د صنعت په اصلي کولو کې ډېره مرسته کولی شي. د هوایي چلند د چارو یو کارپوه اشکولا یعقوب امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د افغانستان ملکی هوایي چلند اداره د ترانسپورت له وزارت څخه د جلا کېدو وروسته په خپلو پښو د درېدو لپاره په بشپړه توګه بیا رغونې ته اړتیا لري. ښاغلي یعقوب ویل چې د افغانستان د ملکی هوایي چلند د ادارې پخواني کارکوونکي د نوې ټکنالوژۍ سره بلد نه دي. یو شمېر بهرنیو هیوادو ته مجبور شوي او یو شمېر نورو ته کاوه اخیستی دي.
ما وړاندیز دا ده چې دې ادارې ته دې د نن زمانې له غوښتنو سره سم کادرونه وروزل شي، ځکه نننۍ اړیکې وسایل تخنیک ډېر پرمختللی ده او دا د هغو پخوانیو کادرونو په توان کې نه ده.
افغانستان د 2015 کال راهیسې د خپل فضايي حریم د کنټرول مسؤلیت په افغانستان کې د مشتو نړیوالو ځواکونو څخه اخیستی دی. خو د څارنې د رادار د لازمو وسایلو د نشوالي له امله دا هېواد تر اوسه د خپل پزای حریم د کنټرول توان نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي چې په پام کې ده چې د 30 میلیونو ایرو په لګښت به په نږدې ونیو کې رادار یو نوی سیستم نصب کړي چې ورسره به دا اداره د خپل هېواد د پزای حریم د ساتلو او کنټرول وړتیا هم حاصل کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د لوی اختر لپاره په کندهار شهر کې د خلکو ګڼه ګوڼه تر بل هر وخت زیاته لیدل کېده. د شهر د وچو میوو په دوکانونو کې تر ډیره پورې افغاني وچ میوې تر سترګو کېدې. پلورونکي وایي چې د تیر په پرتله اکثریت رانیونکي وطني میوو ته ډیر لومړیتوب ورکوي. نور حال عزیز الله پوپل په دې رپورټ کې راکوي.
د لوی اختر لپاره په کندهار شهر کې د خلکو ګڼه ګوڼه تر بل هر وخت زیاته لیدل کېږي. د شهر د وچو میوو په دوکانو کې تر ډیره پورې افغاني وچ میوې تر سترګو کېږي. پلورونکي وایي چې د تیر په پرتله اکثریت رانیونکي وطني میوو ته ډیر لومړیتوب ورکوي. د کندهار شهر د سدوزو دانې د وچ میوې دوکاندار اختر محمد:
په کندهار کې خپل ماچې لرو، نخبت لرو، نقل او در پاکستان چې کوم دي شان راوړي او دا کوم سامان علاج راوړي، د دې زموږ میوې ډېرې کیفیت هم لري او ښه شان هم دي. دغه باوجود زموږ وطنداران زموږ د خلکو سره ښه هم کوي، په ارزانه چیکس نه پر لرو دونې، محصول نه پر لرو دونې، معنا چې هغه موږ ته په سل پرېوځي دا موږ ته پاچا او پاویا غوړي.
دغه راز د ښار د ګڼې ګوڼې د ویبلې برخې 400 دوکاندار خیرالله وایي چې په تیر کې به د اخترونو لپاره له ایران او پاکستان څخه ډېرې اخترې میوې راوړل کېدي، خو سږنې لوی اختر کې داسې نه ده. نوموړی د کندهار د هغه سیمو نمونه یادوي چې وچ میوې د مارکیټ ښه اعتبار ترلاسه کړي.
استاد باجی غسلرو او شایسته شندخانی کشمش د کندهار لرو چې په هغه کې جړی ولسوالي ده او کنګوای ولسوالي ده، په مکمل کندهار بادامونه کوټی دي. مقصد نه دا بادام چې دي هغه د معروف دي، کندهاري بادام د معروف ولسوالي کې ډېر شایسته بادام دي. انځر ډېر شایسته انځر لرو.
ها خوا د لوی اختر د قربانیو لپاره د شهر د پسونو په گنج کې هم ډېره ګڼه ګوڼه ده. گنج ته د شهر له بیلابیلو برخو څخه کسان د اختریانو درانیولو لپاره راغلي. د لوی اختر لپاره په کندهار کې د امنیتي چمتووالي په برخه کې ځایي مقامات ډاډ ورکوي چې ځانګړي تدابیر یې ترلاسه لاندې نیولي. سره له دې چې د کندهار په شمالي او د ډیورنډ کرښې ته نږدې په ځینو جنوبي ولسوالیو کې ناامنۍ زیاتې شوي، خو د کندهار امنیه قومندان لوی پاسوال عبدالرازق وایي چې پولیس له نورو امنیتي ادارو سره په ګډه د لوی اختر لپاره د امنیت په ټینګښت بوخت دي. نوموړي له امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل:
د اختر د لپاره موږ خپل ټول امنیتي قواوې خپل پلان لري، خپل امدګي لري، او د کندهار د خلکو سره غوښتنه ده چې خپل امنیتي قواوې سره کومک وکړي. هر ناوړه شی چې ویني د هغو سره کومک وکړي، او زموږ امنیتي قواوې خپل پلانونه لري. انشاءالله د دې لپاره ټول هغه امنیتي تدابیر د ټول ځایو لپاره.
په ټولیزه توګه د جنوبي ولایتونو امنیتي مقامات ډاډ ورکوي چې د لوی اختر د شل منځنې لپاره د اختر د لمنځونو د اداینې د سیمو او ملي ځایونو کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
پر سر باندې د شال د لوی اختر کرا ځا، زینا تو زیور پاړه برابر کرا ځا.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
پرون ورځ په کابل کې د لوی اختر لپاره تیاری روانې وي. د یو مایوب افغان کورنۍ وایي چې د اختر لپاره هیڅ هم نه دي تیار کړي. رحیم الدین پخوا د ملي اردو سرتیری وو، اوس دی د نورو مرستو ته اړ دی او د سختو حالاتو او په سختو حالاتو کې ژوند کوي. رحیم الدین وایي چې له افغان دولت څخه غواړي چې له ده او کورنۍ سره مرسته وکړي. حکمت سروش له دغې کورنۍ سره لیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
د کابل ښار په دې سیمه کې چې زیاتره یې کډوال دي، د لوی اختر لپاره تیاری نه تر سترګو کېږي. په دې واړه کور کې درې کورنۍ اوسېږي چې یوه یې د رحیم الدین ده. رحیم الدین وایي 15 کاله وړاندې یې د ملي اردو په لیکو کې دنده درلوده، خو په خپل پلرني ولایت پکتیا کې یې د یوې کورنۍ ستونزې پر مهال ملا ماته سوه او فلج شو. رحیم الدین وایي ژوند یې په سختۍ تیریږي او اختر ته هیڅ هم نه لري.
اختر ته سبا خبره وي چې وشي د رقم نشته، ولا سلګون خو افغانۍ خو کور کې دي، ولا که یو روپۍ وي هغې باندې څه کي، هغې باندې خو دوه ډبې نه کریزي هم نه کیږي. هر نور اوس غوښه لګیږي، سب کتاب لګیږي. اختر ته یار دوست میلمه شیرنۍ چاکلیټ بادوب خلک سبونه هغه نه اخلو، هغه موږ وس نه لرو، بس واخلو موږ چې داسې گزارې ولا یو شی ما خسته د اختر دپاره. بس
رحیم الدین لخپل میرمنی او لور سره په یو کوټه کې ژوند تیروي. د هغه میرمن غزنی کول وایي چې تر دې وړاندې پر سړک شپې سبا کولې.
په سړک کې غوړ څوم لاستو مشکل مش غنال کی چې حکومت وایي یو څوک مو غوړ نه غوړي. دا پنځه کاله میړه توبي هیڅ هغه نرته ووځي وظیفه دا مړه مې کوه ته هڅه یې ګاته روړه وخرو خرو کینې نوستی هیڅ نه لرو تور کړي یغر کړي دغه پردی خلکو یش کسار کړي یا برستنر کړي یا شاعر کړي دغه کې گزرون نور به کوم نه کو.
د رحیم الدین اتکلنه لور د خپل پلار د فلجېدو دردونکې کیسه راته کوي. رقیه وایي چې وخت شونځي ته تله خو اوس ځینې پاتې دی. هغه وایي چې غواړي بیا ښوونځی پیل کړي او په راتلونکي کې ډاکټره سي. له رقیه مې پوښتنه وکړه چې په اختر کې به څه واخلي.
څه شی واخلم؟ خو که په پلان به راته پیسې راکړي بیا به لږ څه شی ځانته واخلم، که نه خو پیسې رانه کړي بیا زه څه وکړم.
رحیم الدین وایي که ژوند یې لږ ښه سو خپله لور به بیا په ښوونځي کې داخله کړي او دا ارمان به یې پوره کړي چې یوه ښه ډاکټره سي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د دوو ورځو راسی د راپورټونو مخې د هاروی په نامه سمندري طوفان د امریکا د ټکساس په ایالت کې دیرش کسان وژلي دي. که څه هم دغه طوفان اوس یو څه روسوی خو خطرناک سیلابونه به په جنوب ختیځ ټکساس او د لوزیانا په ځینو برخو کې د جمعې تر ورځې پورې هم دوام ولري. پام وکړئ په دې اړه د راپورټ ته چې زموږ همکارې وړاندې کوي.
زرګونه کسان د هغو سیلابونو څخه ژغورل شوي دي چې له هیوسټن څخه د ټکساس تر ختیځ پورې سیمې ځپلي. دا په داسې حال کې ده چې نور یې ژغورونکو ته سترګې په لاره دي چې خوندي ځایونو ته یې ورسوي.
موږ په یو لس نیمې بجې د ژغورنې عملیې ته تلیفون وکړ خو هغوی وویل چې د سهار تر اوو بجو پورې د شپې عملیات نه لري. زه مینواره یم او دغه کوچنی لرم او اوبه کور ته مې ننوځي.
پوځیان ژغورونکي او رضاکاران هڅه کوي چې خلک وژغوري او د سیلابونو له امله اغېزمن شویو کسانو ته سرپناه او خواړه برابر کړي.
فکر مې وکړ چې تر ټولو ښه لاره دا ده چې هغه کسان وژغورم چې ژوند یې له خطر سره مخ دی. نو کله چې سهار پاڅېدم غوښتل مې چې راشم او خلک وژغورم.
دا بیړني حالت فدرالي اداره یا فیما وایي چې خلکو ته یې په هوټلونو او سرپناهو کې د ځای ورکولو لپاره ټکټونه ویشلي دي. د هیوسټن ښاروال د فدرالي حکومت د مرستو ستاینه وکړه او له نورو اړوند ادارو نه یې وغوښتل چې د طوفان د قربانیانو کړاوونو ته لومړیتوب ورکړي.
موږ ټول بیړني حالت ته په کتو سره عمل وکړو. دا باید په پیل کې نه بلکې تر پایه پورې دوام ولري. خلک دې ته نه ګوري چې موږ څرنګه کار پیل کړ، بلکې دې ته ګوري چې څرنګه مو پای ته ورسوو.
هغه رضاکاران چې کښتۍ لري یا خواړه اوبه او د کور شیان ویشي وایي دغه طبیعي پیښه ښیي چې امریکایان
په ټول امریکا کې د منفي تضادونو سره سره له دغو خبرونو نه وروسته دا ځای ښیي چې امریکایان کولی شي سره یو ځای شي او له یو بل سره مرسته وکړي.
رضاکاران وایي د ټکساس د خلکو همکاري په واشنگتن کې د سیاستوالو لپاره یو غوره مثال دی چې د بشر دوستۍ په اړه ډیر څه ترې زده کولی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د انګلستان شهزادګۍ ډایانا د مړینې شل کاله وروسته اوس د هغې نشتون احساسېږي. ډایانا شل کاله مخې د اګست په 1 په پاریس کې د خپل ملګري سره د موټر په ټکر کې مړه شوه او برتانیا شل کاله وروسته د شهزادګۍ ډایانا یاد چې یوه ځوانه مور وه او دوه کوچني زامن ترې پاتې سول لا هم تازه دي او اغیز لا هم تر اوسه احساسېږي. په مخکې په دې اړه تیر رپورټ.
د وخت په تیریدو سره د شهزادګۍ دیانا خاطرې پیکه شوې دي خو اکثره خلک دیانا د یوې ځوانې ناوکۍ په توګه یادوي چې د شهزاده چارلز سره یې واده وکړ. هغه یوه خوشحاله مور وه چې خپل دوه زامن یې لوبه ته بیول. د خیریه موسسو سره یې نه ستومانېدونکي کار کاوه او د ایدز د ناروغانو سره یې مرسته کوله.
د دیانا اساسي میراث د هغې دوه زامن دي چې په حقیقت کې د هغې د ماشومانو او وروسته بیا د پلار په نوم یادي. هغې په ستونزمنو مسلو لکه رواني روغتیا او د ایدز په لمنځه وړلو کې ډېره مرسته وکړه.
د شاهزادګۍ دیانا پاکله د ښاغلي مورتن د 1992 کال کتاب د غي پاکله ډيري جوړي ناومیدۍ راخاره کړې. د خوراک بې نظمۍ، ځان ته د تاوان رسولو هڅه او ژور خپګان چې د چارل سره د واده کولو له امله چې بل اخره په 1996 کال کې د طلاق لامل شو ورپېک شوی و. شاهزاده چارلز د بریتانیې د تاج و تخت وارث و او شاهي خاندان ته د دیانا ننوتل په دې معنا و چې هغه ښایي یوه ورځ ملکه شي.
زه فکر کوم چې دیانا یو ځانګړی او متفاوت شخصیت درلود. اکثر هنرمندان او مشهورې څیرې چې پر موږ ګرانې دي فکر کوو چې زموږ له لاسرسي نه به لرې وي، خو دیانا خلکو ته ځان رسو او هغه د یوې الهې په څیر وه.
د هغې لپاره د بریتانیې د ماڼۍ دیوالونه تنګ و. د خلکو د زړونو شهزادګۍ د بې حسابه شتمنۍ، شهرت او د خلکو د بې ساري توقعاتو نه په یوې نوې لارې کې ګټه واخیسته. هغې د ایدس ناروغان لمس کړل چې په هغه وخت کې د دې کار اجازه نه وه. جنګي سیمو ته یې سفر وکړ چې د ملکي وګړو په وړاندې د ماینونو خطر ته د خلکو پام واړوي.
I think people are fascinated with
زه فکر کوم چې خلک د هغې د ژوند معاماته کوته په غاښو دا څوک ده، څه شي اړ کړي چې دا کارونه وکړي. په تیره کله چې به نړیواله کچه خلک د هغې د خپګانه ډک ژوند باندې خبر وو.
ځینې خلک دا انګیري چې هغې شاهي ماڼۍ ته غیر رسمیت راوست. د دې بېلګه دا ده چې هغې په 1993 کال کې خپل زامن ویلیام او هری د لوبو یو پارک ته بوتلل او د عادي ماشومانو په څیر د نورو ماشومانو سره یې د لوبو نه خوند واخیست.
د
شهزادګۍ دیانا د میراث اوج دا و چې په خلکو کې یې داسې احساسات راژوندي کړل چې د هغې د مرګ د شلم تلین وروسته هم خلک احساس کوي چې د مرګه یې څو ورځې تېرې شوي دي. د شهزادګۍ دیانا د مرګ پر مهال د هغې خواښې ملکه الیزابت سکاتلند ته په رخصتیو تللې وه او څو ورځې هلته پاتې شوه. ملکې د دیانا د بیر په رسم په لندن کې په خپلې ماڼۍ باندې د بیرغ د نیمه ځوړندېدو نه ډډه وکړه چې هغه مهال یې د خلکو غوسه راوپاروله، خو بالاخره د ملکې زړه نرم شو او لندن ته راغله چې د خلکو د زړونو شهزادګۍ مړي ته د احترام مراتب وړاندې کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د افغانستان په اړه چې کومه کله خپل ستراتیژي اعلانوله، نو په وینا کې وویل چې په پاکستان کې باید د تراګرو د روزنې، تجهیز او د اوسېدو پټ ځایونه ختم سي. پرون د پاکستان پارلمان د جمهور رئیس ترامپ دغه تګلاره په کلکه وغندله. د پاکستان د دې دریس په اړه د پاکستان د ملي اسمبلۍ غړی او د پښتونخوا ملي او میګون مشر محمود خان اڅکزي نظر اورو.
اڅکزي صاحب تاسو سلام علیکم، کوم ډیر تشکر او مننه چې موږ بلنه منلې. د خلنډه پښتنه کوم، ولی پاکستان د سیمې د پاره د امریکا نوې تګلاره وغندله؟
ډیر مننه شهید پارلمان مدار لار غندلی. خبر دا ده چې اوس په کار ده چې موږ ټول سیمه پاکستان پکښې، افغانستان پکښې، دا ټول سیمه لږ د سړو مغلو سره کار اخلو. ٹرمپ یو عام عادی سړی نه دی، پریزیڈنٹ ٹرمپ عام عادی سړی نه دی. ٹرمپ ته امریکا د متحده حالاتو پریزیڈنٹ دی او په خپل خوله ډیر درانه تورونه لګولی دی په پاکستان باندې، یا د هغې دپاره بیا ډیر سخت خبرې کړي دي. موږ پښتونخوا ملي ماټی په معنا هم محمود په حیثیت هم، د پارلمان د یو غړي په حیثیت هم، د پاکستان د اوسېدونکو په حیثیت هم، زه خپل ملک ټول خلکو ته دا خبره کوم چې وروره د سړو مودو سو بکار اخو، د خلکو ته پشکنځلو، د چا په بیرغونو سوځولو پارلمان کې یا په ښارونو کې پر کلو خلکو راوتلو دا مسله نه حل کیږي. ډېر درانه تورونه لګېدلي دي، پر دې بحث نه کوو. دا تورونه څومره رښتیا دي، څومره دروغ دي، خلک په پوهېږي چې پر چا لګېدلي دي، هغه هم پوهېږي، څوک یې لري هغه هم پوهېږي. خبره دا ده ګرانه وګوره، په افغانستان کې چې دا زلزله راغله، یو ور داود ظاهر شاه صاحب ته د کور پورې وه، بیا د سن اتا اویا باد چې د پیښه وسوه، بیا روسي فوجونو چې راغله، نو امریکا د دې جنګ رهبري کوله. ټول براعظمونه یې ملګري وو، روسونه نه براعظمونه، براعظم استرالیا، افریقا، عرب، عجم، بود مت مذهب، اسلام، عیسایان، ټول یورپین ډیموکراسیز، ټول سیولایز دنیا یې ملګری وه. چې سوویتین فوجونو د یو آزاد سٹیټ سوویتنټی خلاف کړی دا اول ته فوجون استو
اڅکزه سره لګي مشخص کوم زه پوه شم چې تر کوم وخت پورې چې زه دغه تور چې لګول غواړم تاسو واځي نظر په واورم چې د پاکستان د پارلمان په خیال باندې خیر یا په مجموع کې د حکومت په نظر چې تاسو دغه پارلمان غړي د افغان طالبانو مشرتابه د قانی شبکې مشان تحریک طالبان پاکستان لشکري جنگوي او نورې ډلې چې هغه امریکا ورته ترګري ډلې غني دوی چیرته دي خیر
خبر دا دغه اوس خبر بل څه ولاړ دا اوس پتورونه پر بل نه اړه خبر دا که معمولی غلطي وشوه دا شي من به ګور واخې چوله نو هیڅ زی شعور انسان دې ته به تیار نشي نه په افغانستان کې نه په ایران کې نه په خطه کې نه په پاکستان کې چې زموږ دا سیمه ته د دوزخي وسلو دا شي خطرناک څنګه راسي چې دا ټوله سیمه په بالکل په ور بدل شي خبر دا دا اوس مشکشه نو اکل سلیم سبکار اخلو اکل سلیم دا چې امریکایم دا خبره کوله جهانم دا خبره کوله اوس خبره راغله ده د دې نوې ستراتیژي چمچ ترامپ صاحب وايي چې د څه وزه امن غواړو دا غي الف دادي اي دادي الف دادي چې آیا افغانستان یو مستقل هیواد دی کنه ده دا خبره به پاکستان همني د خطي ملکونو به همني او دې کوم ملکونو چې پر بل اعتراضونه کوي چې تاسو چې ری ساتي تاسو نه دښمنان ساتي ته په ما کې پلان کوي ته په ما کې پلان کوي دا دواړه ملکونه به دې ته کښینې خوشبخت علي خبره دا سوي ده چې چین دې سیم تر غلې دي چین د پاکستان دې نږدې دوست دی چین د افغانستان سره هم اړیکې دې خرابې نو یو ځامن چین کې دلای شي چین حکومت دې له مهرباني کړی د چم صاحب د
چم صاحب بالکل یو بل یو اجازه راکئ زه پیغام ستاسو خبره مې واوریدل ډیره دقیقه او لیدونکو واوریدل زه یو پښتنه بلم کوم زه غواړم به ورسته تاسو سره په تفصیل په دې اړه بیا هم خبرې کوم چې دا ټول ملیونونو خلک ستاسو سره تفسیری هم شریکی کې پښتنم پښتنه دا چې د پاکستان راتلونکو د 2-3 کالو کې څنګه وضعیت څنګه ګوري
د پاکستان خبره په دا اورت خلاصي تاسو خبره ته نه پریښو چین روس امریکا دا د زمینانسي د دوه ملکونو د سوورنټی او یو بل د دوه ملکونو د ضمانتونو واخی چې یو د بل خلاف سنچریز نه ساتي یو د بل خلاف دغه نه ساتي دا ټول خبرې وکړي کی اواز دا ټول به اواز
بالکل پوه شو
چین دا خبره کړي چین دا خبره کړي دا چې د افغانستان د مسلې په حل کې ضد امریکای سره کومک کول غواړي موږ هم به چې دا وایي چې د افغانستان د مسلې په حل کې ایران انسایه ملکونه پاکستان موږ ټول په دې کې کوو
بله اڅکزه صاحب ما ستاسو نظر واره د کوشش کوم چې په دې اړه باندې د فیسبوک په پاڼه باندې په تفصیلی تاسو سره خبرې وکړو نور مې چون د آشنا ټلویزیون خبرونه وخت ختم خو وس د پاره ډیره مننه کوم کورم ودان ډیره مهرباني
ډیر سلامونه ډیر تمر مخدای دې عزت
درنو وردونکو زموږ لمړی سارنی خبری خبرونه پر دې ځای پاتې ورسید لږ وخت وروسته به د دری برخي خبرونه پیل شي زموږ دوام خبرونه به نیم ساعت وروسته وي تاسو مشر وسی